سلام علیکم د ازادي رادیو پی یو سټوډیو ته شرغلاست د ماشام شپږ بجې سوې زه ملالی بشیر دا پښتو مخبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان جمهوری ریاست وای د افغانستان د ژغورنې شورا د غړیو ځینې غوښتنې شخصي دي نه ملي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور ردوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل سوي دي. خو د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
د بلخ والی خبرداری ورکړ که مرکزی حکومت له انحصار راونوزي د بل حکومت ووزي. دفاع وزارت په میدان وردګ کې د 15 طالبانو د وژلو او د لسکونو د زخمي کېدو ادعا کوي او شاهد خاقان عباسي د پاکستان موقت صدر اعظم شو. بشپړ خبرونه د بلخ والی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې د ملي وحدت حکومت ته یو کال وخت وټاکه چې د ده په وینا که په دې موده کې عدالت تأمین نه کړي او د واک له انحصار راونوزي واک به پرېږدي. د بلخ والی چې په وروستیو کې په ترکیه کې د حزب وحدت اسلامي مردمي افغانستان د ګوند له مشر حاجي محمد محقق او د ملي اسلامي جنبش له مشر جنرال عبدالرشید دوستم سره د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف جوړ کړی دی، د غونډې برخوالو ته څرګنده کړه چې د دوی ائتلاف به نور هم وسیع شي. دا ائتلاف به پسې لوی او پسې پراخ شي، یو ځای به مخته ځو تر هغو چې د حکومت کږه پشه سیخه کړو او واقعي عدالت تامین شي. عطا محمد نور زیاته کړه چې پرته له څه قید او شرطه باید د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم افغانستان ته راشي او ورک هغه ته بیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال واک او صلاحیت ور وسپاري. په غونډه کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم برخه لرله. د افغانستان د ژغورنې د ائتلاف مشرانو وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به په هیواد کې دننه د خپل ائتلاف د موجودیت اعلان وکړي. ارګ وایي د مزار شریف غونډه بې هدفه ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د کابل کندهار د لویې لار د پرانستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي.
لارې خلاصې دي، نن د سید آباد وردګ په سیمه کې مشکلات ایجاد شوي دي، مګر هلته زموږ قطعات لاړ دي، عملیات پیل شوي دي. دښمن ډېر تلفات لیدلي دي، 25 نفر یې وژل شوي، 8 نفره ټپیان دي.
نن سهار د سید آباد په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې له امله لویه لار بنده شوې وه. ناټو دا تاییدوي چې یو بلک هاک امریکایي هلیکوپټر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې پیښه کې چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سهار رامنځته شوه، دوه پوځیان برسېرن ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دا الوتکه بیرته فعاله شوې ده. د پاکستان پارلمان شاهد خاقان عباسی د موقت صدر اعظم په توګه وټاکه. په مرکزی پارلمان کې د مسلم لیگ نواز ډلې دغه غړي د پارلمان له 322 رایو څخه 221 وګټلې. د پاکستان د پیپلز ګوند کاندید سید نوید قمر 44 رای او د تحریک انصاف ګوند کاندید شیخ رشید احمد 33 رای خپلې کړې. مسلم لیگ نواز ګوند عباسی کاندید کړی و، د پخوا د تیلو وزیر و. اوس په تر هغو صدر اعظم چې د فرعي پارلماني انتخاباتو له لارې نوی صدر اعظم ټاکل کیږي. نواز شریف تېره اونۍ سترې محکمې په اداري فساد تورن کړ او بیا د خپلې دندې استعفا وکړه. داسې اټکل کیږي چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف چې د پنجاب صوبې اعلی وزیر دی صدر اعظم شي. دا بهیر شایي نږدې دوې میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د ګرجستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال له تبلیسي سره د واشنگتن پر ژمنو ټینګار وکړ. مایک پینس د ګرجستان په مرکز تبلیسي کې د ګرجستان له صدر اعظم ګیورګي کاشویلی سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل ګرجستان د امریکا یو نږدې ملاتړی هیواد دی. دی وایي د امریکا متحده ایالاتونه د ګرجستان د ملي حاکمیت، مځکنۍ بشپړتیا او د نړیوالو له لوري د دغه هیواد د پیژندل شویو سرحدونو حمایت کوي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مشي اداره به پر هر چا او هر هیواد په هر زمان کې چې دغه ثابت معیارونه تر سوال لاندې راولي اعتراض وکړي. ګرجستان چې په خپلو ځینو سیمو کې د روسیې پر نفوذ انتقاد لري هیله مند دی چې د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. ماسکو له ګرجستانه دوه بیلې شوې سیمې جنوبي اوسیتیا او ابخازیا د بیلو هیوادو په توګه په رسمیت پیژني. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي نن په ماسکو کې د سیمه ییزې محکمې دننه د ډزو پر مهال 3 تنه ووژل شول او 4 تنه نور ټپیان شول. روسی خبری اژانسونه د عیني شاهدانو وکیلانو او د محکمې د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په وژل شویو کې لږ تر لږه درې تنه تورن کسان دي او په ټپیانو کې هم دوه تورن دي. دوه تنه څارونکي هم زخمیان شوي دي. تورن کسان د منځنۍ آسیا د یو شمېر کسانو په وژلو تورن شوي چې نن یې د محکمې پر مهال ډزې وشوې او محکمه تر پیښې وروسته تخلیه شوه. په ترکیه کې د تیر کال د ناکامی کودتا په تور نن نږدې 1500 تورن کسان په انقره کې محکمې ته واستول شول. د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د تیر کال تر ناکامی کودتا راوروسته په لسګونو ځله خلک محاکمه شوي دي، خو دا تر ټولو لویه ډله ده چې یو ځای محاکمه کیږي. د 1416 مشکوکو کسانو له ډلې شای اکثریت د ولسمشر د وژلو د هڅې او قتل په تور په عمري حبس محکوم شي. تیر کال د جولای په میاشت کې د کودتا پر مهال نږدې 2500 کسان وژل شوي وو. دا خبرنه
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د افغانستان د ژغورنې شورا د غړیو یو شمیر غوښتنې شخصي دي نه ملي. دا وروسته له هغه چې نن په مزار شریف کې د بلخ د والي عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو.
یک جای به پیش میریم تا زمانی که پای کج حکومت راست بکنه و عدالت واقعی تعمیل شود.
لڅېړونکو مو پښتنه کړې چې د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته شوی شورا څومره اغېزمنه کېدای شي.
درې وړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري، او څنګه چې پښتون تر پاتې شي څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې د دولت مخالف وي.
د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور دوي چې وایي د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا موږ نه تاییدوو.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ارګ ماڼۍ د عطا محمد نور او محمد محقق د خبرو په خبرګون کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د ولسمشر د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي همداراز په حکومت کې دننه د ائتلافونو جوړول د سیاسي او قانوني منطق خلاف عمل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ والی او د اجرایي رئیس دویم مرستیال په بلخ کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال یو ځل بیا پر حکومت انتقادونه وکړل. محمد حدیث پردیس په دې اړه حال راکوي.
د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست وایي په مزار شریف کې اعتراضي غونډې کوم خاص پیغام نه درلود. شاه حسین مرتضوي د سه شنبه د ورځې ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادې اعتراضي غونډې ډیری غوښتنې شخصي وي.
های درون حکومتی یا اعتراف های درون حکومتی در منطق قانونی سیاسی و
دی وی په حکومت کې دنن اپوزیسیون او ائتلافونه سیاسي او قانوني منطق نه لري. او بل مسله دا چې که شخصیتونه له وضعیت څخه ناراضه وي د بدیل طرحې دی وړاندې کړي. د بده مرغه تر اوسه هیڅ د بدیل طرح نه دی وړاندې کړي. مهمه دا ده چې ډېرې غوښتنې شخصي دي نه ملي. د بلخ والي عطا محمد نور د اجرایي ریاست دویم رسیال محمد محقق او د جنبش ملي ګوند یو شمېر غړو د سه شنبه په ورځ د یوې غونډې پر مهال د حکومت پر ځینو چارو جدي انتقادونه وکړل. د بلخ والی له قید و شرط پرته خپلې دندې ته د جنرال عبدالرشید دوستم د حاضرېدو غوښتنه وکړه، او همداراز یې وویل چې دوی د جمعیت د اعلامیې پلي کېدو ته هم ژمن دي. د ښاغلي اتاب خبره د افغانستان د ژغورنې ائتلاف د حکومت د کږې پښې د سمولو په هدف رامنځته شوی. له بلې خوا د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه غونډه کې وویل چې د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې شاوخوا 25% ناپاکو رایو ته اعتبار ورکړل شو. ښاغلی محقق وایي که څه هم دوی د نظام د نسکورېدو تکل نه لري، خو که څوک په سیستماتیکه توګه تعصب ته لمن وهي د خلکو له لورې به یې مخه ونیول شي. د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بلخ د والي عطا محمد نور د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست صلاح الدین ربانی له لورې رامنځته شو. دا چې دغه ائتلاف د حکومت د برحاله مامورینو لوري رامنځته شوی د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې غیر قانوني بولی. د دغه ټولنې مرستیال سبحان مصباح د سې شمې پورې ازادي راډیو ته ویل چې د ژغورنې د ائتلاف مشران باید د خپل غوښتنو د مشروعیت لپاره باید حکومتي څوکۍ پرېږدي.
په نظر مې بسیار منطقي هم به نظر نه میخوره
چې یک کس هم در حکومت دی. وایم په نظر دا به ډیره منطقي نه وي چې یو څوک په حکومت کې کار کوي او بیا بیرته په حکومت انتقاد هم کوي. لازم و چې د حکومت له دایرې د باندې خلک راټول شوي وای او ائتلاف کړی وای، نو بیا به ائتلاف اغېزمن تمام شوی وای، نه یوازې په ملي بلکې په نړیواله کچه به هم ملاتړ ترلاسه کړی وای. له دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومتي چارواکو له لوري د ائتلافونو جوړول قانوني مبنا نه لري. نوموړي ویلي و هغه حکومتي چارواکي چې د ائتلافونو جوړولو ته لیوالتیا لري باید لومړی خپل دولتي څوکۍ پرېږدي.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري و موریدل چې د افغانستان د ارګ مانی د اته محمد نور او محمد محقق د خبرو په خبرګون کې وایي چې د ژغورنې د ائتلاف ډیری غوښتنې شخصي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم رامنځته سوي د ائتلاف شورا ځکه اغېزمنه نسي تمامېدای چې بنسټګر یې د حکومت پر حاله مامورین دي. دوی وایي که څه هم په حکومت کې ستونزې سته خو د ژغورنې شورا یې هم د حل لپاره مناسبې طرحې نه لري. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو یعقوب مومند سره مرکه کړي چې په ګډه یې اورو.
په دیموکراسۍ کې په دیموکراتیکو نظامونو کې دا معمول خبره ده چې هلته ائتلافونه جوړېږي، سیاسي ګوندونه جوړېږي، خوځښتونه رامنځته کېږي او هر څوک کوشش کوي هغه ګډې مفکورې چې سره لري هغوی سره یو ځای شي او هغوی یو ګډ موقف یو دریځ ولري. اصلي موضوع دا ده چې دا درې واړه لوړ پوړي مامورین دا اوس برحال دولت کې دندې لري او څنګه چې پښتون تر بده کې څنګه کېږي چې یو سړی دولت مامور وي او په عین وخت کې دولت مخالف وي.
فکر کوي چې دغه کوم ائتلاف چې رامنځته شوی یا تر اوسه پورې رسمن کڅه اعلان نه ده شوی، دغه ائتلاف یو د دوی چې کوم مسایل اشاره کوي چې نامنی ده بلکې حکومت ولې کمزورې ده په مختلفو مسایلو باندې دوی انتقادونه لري. دوی یو ځانګړی هاو برنامه لري
تر اوسه پورې موږ چې دوی د بحثونو اورېدلي دوی دا مسایلو د خبرې د پردې تر شا روانې دي. داسې په ښکاره باندې چې ولسته او یا د حکومت دوی وړاندې کړي نه دي چې هغوی ووایي مثلا که چېرته په دغه برخه کې حکومت نیمګړتیا لري یا ستونزې لري نو بدیل باید دغه شی وي. زه داسې وایم که چېرته دوی جنرال صاحب دوستم موسی احمد نور او همداسې د بهرنیو چارو برحال وزیر چې ده ښاغلی رباني صاحب او سر محقق که دوی په دولت باندې نیوکې کوي دوی خپله دولت جز دي، دوی خپله دولت کې دي. نو نه شي کېدی چې یو سړی په دولت کې وسی کی په دولت باندې نیوکه وکړي. دوی د استعفا وړاندې کوي، دوی اصل کې نیوکه په خپل ځان باندې کوي. که تاسو په دولت باندې نیوکه کوئ یعنی تاسو بدیل څه شی لري؟ تر اوسه پورې دوی د روخار د ریز نه لري. دوی داسې څه دولت ته او په څنګ کې ولس هغه دی وړاندې کړی چې ولس هغه توجه ځان ته راوړي. تاسو وګورئ یو څوک چې پنځلس کاله د بلخ والی پاتې شوی او تر اوسه پورې د سره واک اختیاري نو دی زرو پیغام چې چاره شکایت کوي. دوی ولس نه شکایت کوي او کوي حکومت د حکومت کوي حکومت خپل دی خپل حکومت کوي.
بله یو ورسته پښتنه مې کوله کلندر را ته جواب کوي چې په خپل په مزار شریف کې د دغه ائتلاف د اعلان لپاره چې ظاهرا کوم چمتواله نیول کیږي پښتنه دار منست کې مشخصا چې ولې په بلخ کې یعنی هڅه کوي چې کده ائتلاف اعلانېږي هل ته دی اعلان شي
پاریس زه فکر کوم بلخ دا هغه پنځرس کال اوسه احمد ورته والی پیدا شو پاتې شوی ده او هغه د ټولې ادارې د په کنټرول کې دی په واکې کې امنیت ده کمنکي ادارې دي یعنی هلته داسې څوک نشته مثلا یو کوم خوځښت رامنځته کړي یا مخالفت رامنځته کړي. اده په څنګه کې تاسو ګاونډ کې وګورئ چې اوسجان ده سریفل ده دا به د جنرال صاحب دوستم تر تحت تاثیر لاندې دي. یعنې دوی ته د ائتلاف لپاره یا د مخالفت لپاره هغه چاپېریال یې ښه مساعد ده.
د سیاسي چارو کارپو یعقوب مومند وو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسوس مشغله ازادي راديو اوري د افغانستان د بیا رغونی په چارو کې د امریکا ځانګړي مسرمت فتش وايي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په تګ راتک به ساري محدودیتونه افغانانو ته خطرناک پیغام رسوي او د اجراتو په دې هیات کې د امریکا د کارونو مخته خندونه جوړ کړي دي. جان سوپکو په خپل تازه راپور کې ویلي چې دا محدودیتونه د پیغام رسوي چې له تروریستانو څخه باید وډارسي او هغوی شایي ګټونکي سي. رضوان مراد او د سیګار د راپور مهمی برخه.
د سیګار په تازه راپور کې چې د سې شنبه پر خبر شو راغلی دی چې د امریکا حکومتي کارکونکو په نادره توګه په کابل کې د متحده ایالاتو له سفر د باندې وزي او کله چې وزي نو په سختو امنیتي تدابیرو کې یوازې د خار په زرغونه سیمه یا گرین زون کې وي. سیګار وای د امریکای چارواکو د کار د کابل اوسیدونکو ناهیلي کړې دي. په راپور کې ویل شوی د دیوالونو تر شا پټېدل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د امریکا ملکی ماموریت زیانمنوي بلکې د پوځي ماموریت د نیمګړتیا سبب هم کیږي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا سره مفتش جان سوب کو زیاته کړې ده عامو افغانانو ته د امریکای چارواکو رسیدل محدود دي او دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ثبات د قانون د حاکمیت او اقتصادي ودې لپاره اړین دي. د سیګار رپورت وړاندې وایي دا کار دوست او دښمن ته یو غیر عمدي خو خطرناک پیغام رسوي او هغه دا چې له ترورستانو باید وډار شي او هغوی ښایي ګټون کوي. افغانستان په ځانګړي ډول د کابل ښار په روسیو څلورو میاشتو کې د زیات تاوتریخوالي شاهد و. سیګار په دې برخه کې په کابل کې د روسیې په میاشت کې د ټانکر بم بریج چې د طالبانو له سقوط وروسته په کابل کې تر ټولو خونړۍ حمله وبلل شوه او څه د پاسه یو نیم سل کسان یې ووژل او د نورو بریدونو تر څنګ د عراق پر سفارت د دوشنبه د ورځې د برید یادونه کړې ده. جان سوپکو د ملګرو ملتونو لخوا د خبرو شو شمیرو په حواله وایي یوازې د سږني کال د مارچ او مې میاشتو ترمنځ شوې تاوتریخوالی له هغې نه مخکې د څلورو میاشتو د پیښو په مقایسه یو شپږ سلو کې زیات و. نوموړي ویلي محتاط اوسېدل ښه کار دی خو د امریکا حکومت باید منځلاریتوب غوره کړي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سره مفتش په خپل راپور کې ویلي د جګړې په سیمو کې خطر د کار یوه برخه ده او د امریکا حکومت باید داسې تګلاره غوره کړي چې همې وګړي خوندي وي او هم هغوی د کار اجازه ولري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدو مو ریدل چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د امریکایي چارواکو په تګ راتګ بې ساري محدودیتونه افغانانو ته خطرناک پیغام رسوي. په یو نوي راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر 2500 زیات سرتیري وژل شوي دي. دغه راپور هم د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار لخوا خپور شوی دی. د دفاع وزارت له ویان دولت وزیر سره مې په دې اړه خبري وکړې او پښتنه مې ورڅخه وکړه چې له دې راپور سره څومره موافق دی.
دغه تلفات چې هغوی اعلان کړي دي دا مونږ نه تاییدو. دا تلفات څو ځلې زمونږ کم دي. دا تلفات لرو ځکه جګړه ده ماین انفجار کوي انتحار کوي.
امریکایي چارواکو بیا بیا خبرداری ورکړي چې پخوانی تاکتیکونه لکه پر پوستو زیاته اتکا کول افغان سرتیرو ته زیات تلفات اړوي. تاسو دا خبرداری څومره جدي نیولی وو؟
په پوستو باندې اتکا نه ده کړې. په 2014 نویم کال کې مونږ تعداد قوتونه وکړه، یعنی ټول قوتونه مو د سره ځای په ځای کړه، هغه ځای کې چې پوستي ضرور نه وي هغه مو سره جام کړې. مونږ په خپل تکتیک کې کاملا تغییر راوستی دی. مونږ ډېر اوس په د کومانډو په عملیاتو باندې ده، په هوایي ضربو باندې ده او د شپې په عملیاتو باندې ده.
تاسو ویل چې غیر ضروري پوستې مو ایسته کړې. په لومړي سر کې مو ولې دا پوستې جوړولې؟ په دغو کې خو پیسې او امکانات مصرف شوي.
ادب دا دی چې جګړه شابلوني شکل نه لري. که جګړه شابلوني شکل باندې و اجرا کړي هغه اتمه ناکامیږي. نو یو وخت کې ووي چې د پوستې لپاره ضرور وي په یوه سیمه کې چې دی باید افراد کړي، مګر بل وخت کې وي چې ته کولی شي هغه ټولې جام کړي. نو موږ په 2014 کال کې ولیدل چې هغه پوستې چې په دې کال کې ضرور نه دي هغه مو ټولې کړلې، هغه مو ګارنیزونونه کړل. یعنی ګارنیزونونو کې لاس دولس پوستې یو ځای چې د سایکل د رخصت او د تخونې روزنې او د طبي فعالیتونو کاملا رعایت شي، د دې لپاره موږ واړه ګارنیزونونه په لویو ګارنیزونو بدل کړل او خپل تکتیک کې مو تغییر راوستو.
تاسو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیر څرګندونی اوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو آزادي رادیو اوري د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو له امله پلسګونو کورنۍ خپل کورونه پرې ایښي او اوس د یادې ولسوالۍ په سوځونکې دښته کې پراته دي. په دې اړه روح الله انوري راپور لري.
موږ تیره ورځ غرمه مهال د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د سرکی دښتې ته لاړو. هلته په سپیره او سوځونکي ډاک کې سپینې خیمې لګېدلې دي. په دغو خیمو کې چې د لمر وړانګې ترې وتلې د پاکستانیو توپچي بریدونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ اوسېږي. د کډوالو یو تن مشر سردار ازادۍ راډیو ته خپلې ستونزې داسې قطار کړي.
دا دوه درې کاله موږ په دغه ځای باندې دومره سخته تېره کړه، اوس دومره مجبور شولو. پاکستان مرمۍ راځي او کورونه رانه وران کړل او مال مته رانه مړه کړل. مالونه غټه واړم ټول لغه شولو د عمله شولو.
سردار وایي هلته یې شنه باغونه کورونه او ځمکې درلودي. یخ سوري وو، د اوړي په ګرمۍ به نه پوهېدل، خو د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په وجه له هر څه خلاص شوي او اوس په دغه دښته کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
جداد رانه پاتې شو، پوله پټه رانه پاتې شو، کورونه هم دغه شولو، دوران شولو. اوس هم د سرپناه ځای نشته دی، خیمه کې وخت نه تیریږي. په دې سره شګه کې د غي دا ناستې د مجبورۍ عمر دی تیروي.
غلام حبیب هم د خپلې کورنۍ سره د خاص کونړ ولسوالۍ د سرکی ډاک ته په کډه شوی. وایي هیڅوک په اسانه خپل کور کلی او جایداد نه پرېږدي، خو کله چې ژوند او عزت ګواښ سره مخ شي بیا کډه په شا کړي او ډیرو سختو تیرولو ته اوږه ورکړي.
ګولۍ راورېږي او د دغه مشکل نه موږ دلته راغلي. په دې سره ډاکې مړولې دي تقریبا دا دوه درې میاشتې وشوې څلور، په همدې مشکلاتو کې بس دې سره ډاکې پراته وي بس. او
دوی وایي د نورو اسانتیاوو د نشتوالي تر څنګ د څښلو اوبه هم نه لري.
بل راته د اوبو مشکل دی، اوبه د یو میل نه وړاندې راوړو په سرونو باندې او یا په خرو باندې چې هغه هم دلته راځي ستا د ګرمې شوي هغه هم د سکون نه وي د واورې وس هم نه کېږي.
بله ټنکۍ راغلې وي، زموږ تقریبا دا دوه میاشتې موږ سره د اوبو ګزاره هم وشوله او اوس دې اوس بس مشکل دا دی چې اوبه هم زموږ نه لري دي. اوبه زو بس واړه ځکه ښځې مزیزي هغه چینې نه اوبه راوړي.
د پاکستاني ځواکونو د ډزو په وجه بې کوره شوي خلک وایي څو ځله یې بیرته تګ ته زړه ښه کړی، خو کله چې خپل کور کلي ته رسېدلي بیا د توپونو ګولیو سره مخ شوي او بیرته ناهیلي دغه سپیره ډاک ته راستانه شوي.
او مرمۍ راورېږي چې مرمۍ نه وي او موږ په دې حالاتو پوه شو چې یاره موږ اوس موږ کوم ځای کې چې موږ کلی دی او هغه حال وشو موږ بېرته ځو، ما خپل ځای له ځو، خو موږ مشکل دی چې نشو تللی، په یو طرف هم نشو تللی. بس موږ دا غوښتنه ده چې زموږ هلته مشکل حل شو نو موږ خپل ځای له ځو، او که دا هغه مشکل نه حل کېږي موږ خو پیس نه خبر نه یي، موږ ته هېڅ پته نه لګېږي.
یا خدای نو ډز بندي خو نه ده شوي، پاکستان خپله تبه ده. دوه درې ورځې دغه ورکي دا ټیم ورکي بس بیا شروع وکړي، وطن دی د چاته علاج کېږي نه.
د خاص کونړ ولسوال مولوي نعت الله رحماني هم د کډوالو ستونزې مني او وایي
یو څو اته فامیله دا د پاکستان د لوندو مرمو د کبله بې ځایه شوي دي او راغلي دلته د خاص کونړ د ولسوالۍ شالی ډاکې اوسېږي. چې دا یو سلاتې فامیلونو ته هغه ابتدایي مرستې د هغې د اوبو یا خوراکي مواد یا سرپناه خیمه دا کومکونه د همکارو موسسو لخوا شوي دي، او امید لرو چې انشاءالله تعالی په آینده کې دوی ته د اوبو څاګانې شروع شي. تقریبا شل څاګانې ورته موږ په نظر کې نیولي دي، په نږدې وخت کې انشاءالله په هغې هم شروع.
دا څو کاله کېږي چې د ډیورن کرښې سره په نږدې پرتو سیمو پاکستاني ځواکونه د توپونو ډزې کوي.
ما نوم محمد صابر دی، لغمان ولایت اوسېدونکی یم. دغه کوم مظاهرې چې اوس فعلا په مزار کې روانې دي دا غیر قانوني دي او دا د ملت په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، دا د افغانستان په ضرر دي. دغه کوم مظاهرې یا کوم لاسوهنې چې دا اوس روانې دي دا د بهرنیو لاسوهنې دي چې افغانستان دا وضعیت خرابه کړي او د افغانستان دغه کوم مظلوم ملت چې نن سبا لږره په آرامش کې زندگی کوي دغه وضعیت نور هم خرابه کړي. موږ د دغو خلکو دا کوم چې مظاهرې کوي دې مخالف یو، او نه باید افغانستان دا اوسنی وضعیت چې دا اوس شرایط ښه شوي دي او دا خلک په صلح کې زندگی کوي دا وضعیت خراب کړي. د دې لپاره چې هم د دولت نه معاشونه اخلي، په غټو پوستونو کې کار کوي او په غټو چوکیو کې کار کوي، دا خو د وطن سره جفا ده او خیانت.
زما نوم حاجي زین الله ده، د پل محمود خان د کابل دوکاندار یم. څوک چې مظاهره کوي هر شهروند د افغانستان وی حق لري چې مظاهره وکړي، خپل حق وغوړي. چې حق تلف کیږي ولې چې موږ رای ورکړی ده دا مقامات چې دی اوس د زموږ په رای باندې دلته کیناستلی ده اوس چې دوی په خپل کار باندې نه پوهیږي خلک حق لري چې مظاهره وکړي خلک حق لري چې خپل حق وغواړي او څوک چې په دې سیاسي رسته باندې دا کشایي هغه غیر قانوني ده هغوی خلق په جنجال جوړی ورته خلق ته مشکل جوړی د خدای لیاز بو کی هغه داسونه کی چې د مسلمانان یو په بل سره جنگ کی واچي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری اوس په ورسو یو سیمایزي موضوع ته د پاکستان په پارلمان کې نن د هغه هیواد نوې صدر اعظم وټاکل سو. د پاکستان ستره محکمې تیر اونۍ نواز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودو له امله نا اهل وباله او له واکه یې د هغه د لیرې کېدو غوښتنه وکړه. تر دې اعلان وروسته نواز شریف له دندې استعفا ورکړه. خو د پاکستان نوې ټاکل سوی صدر اعظم څوک دی؟ فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان پارلمان نن د واکمن مسلم لیگ نون ګوندغړی شاهد خاقان عباسی د لنډ مهال لپاره ستر اعظم انتخاب کړی دی. د پارلمان په غونډه کې نن د عباسی تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند لوري شیخ رشید، د جماعت اسلامي ګوند صاحبزاده طارق الله، د پاکستان د خلکو ګوند نوید قمر کاندید شوی و. خو په پارلمان کې تر ټولو زیاتې رایې چې 221 رایې دي شاهد خاقان عباسی اخیستې دي. هغه نن له پارلمان له غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې په دده په وینا په داسې ډیموکراتیک بهیر کې ونډه واخیسته.
میں آپ سب کا مشکور ہوں جنہوں نے آج جمہوری عمل میں حصہ لیا.
دی وایي زه نن ستاسو ټولو څخه مننه کوم چې په دغه جمهوري په دغه ډیموکراتیک بهیر کې مو ونډه واخیسته. هغو کسانو چې مثبت یا منفي رایه ورکړې ده د هغو ټولو خلکو څخه زه مننه کوم چې په نن ورځې دغه ډیموکراتیک بهیر غوره کړ او په دې بهیر کې یې ګډون وکړ. د پاکستان د پارلمان د نننۍ غونډې مشري د هغه هیواد ولسمشر ممنون حسین کوله. د پاکستان پارلمان ټول 322 غړي لري او د صدر اعظم د انتخاب لپاره 122 رایو ته اړتیا. شاهد خاقان عباسی به تر هغو چې د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف چې اوس مهال د پنجاب والی دی د صدارت لپاره تیاریږي کار کوي. د پاکستان د قانون پر اساس شهباز شریف باید صدارت ته د کاندیدۍ لپاره په مرکزي پارلمان کې چوکۍ ولري او دا بهیر شایي دوه میاشتې وخت ونیسي. شاهد خاقان عباسی د پاکستان 24 صدر اعظم شو. هغه درې ماشومان لري. د عباسی پلار د پاکستان د پوځ د هوایي ځواک په لویو افسرانو کې وو. عباسی خپلې ابتدایي زده کړې په کراچۍ او په امریکا کې کړې دي او د امریکا د کالیفورنیا له پوهنتونه د برق انجینری کې لیسانس کړی او بیا وروسته د امریکا په جورج واشنگټن پوهنتون کې په همدې برخه کې ماستر یې اخیستې ده. د دې په 1999 میلادي کال کې د نواز شریف په دویمه واکمنۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے مشر هم پاتې شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
تاسوز مرشغل آزادی رادیو او ری اوز هم دا ساینس پر نره که دا نویو تحولاتو پر اره لعصمت ساروان سخ او رو.
د ډایناسورونو په اړه زموږ په ټولنو کې ډیر څه نه ویل کیږي خو په نور نړۍ کې دې له منځه تللي غټ حیوان د کم او لوی پام ځان ته اړولی دی. بېشمېره فلمونه او کارتونونه یې پرې جوړ کړي او زیاتې څېړنې یې ورباندې کړي دي. هر څه موده وروسته د نړۍ په یو نه یو ګوټ کې د دغه لوی حیوان د فسیلونو یا هډوکو د موندل کېدو خبرونه خپریږي. په دې اړه تر ټولو تازه خبر په بریتانیا کې خپور شو. په دې خبر کې ویل شوي چې د بریتانیا د خښتو د یوې بټۍ په شاوخوا مځکه کې د ډایناسور 122 میلیون کاله پخواني فوسیل وموندل شو. بریتانیایي لرغونپوهانو سارا مور او جیمی جوردن وروسته له دې د ډایناسور پر فوسیلونو تحقیقات پیل کړل چې د بټۍ کارکوونکو د حیوان ډېر غټ هډوکي وموندل. وروسته لرغونپوهانو په سیمه کې نورې کیندنې وکړې او د ډایناسور د بدن د هډوکو نورې برخې هم وموندلې. دوی باور لري چې دا هډوکي د ایکوان دون ډایناسور دي چې لوړوالی 3 متره او اوږدوالی 10 متره و. دوی د دغه ډایناسور وزن 4 ټنه او 650 کیلو اټکل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د ازادي رادیو په پښتو خبري مجله کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د افغانستان د ژغورنې شورا د ځینو غړو غوښتنې شخصي دي نه ملي. دا وروسته له هغه چې نن په مزار شریف کې د بلخ د والي عطا محمد نور او د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق په مشرۍ لاریون وسو. همداراز مولا څېړونکو څخه په دې اړه پوښتنې وکړلې. دا تاسو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه راپور رد کړ چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 2,500 زیات افغان سرتیري وژل شوي دي. د پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. تر دې وروسته د دری خبري مجله خپریږي.